بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتی نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیری دل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. لدې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او لدې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانتا نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خپرونې ډیرو محترمو اوریدونکو، زه جمیل بنگش له سهارنۍ خپرونې سره تاسو خدمت ته حاضر شوم. دوستان، لکه څرنګه چې خبر یاست، نن د غبرګولی د میاشتې 15مه نیټه ده چې دغه ورځ د یو خونړی پاڅون یادونه کوي. په دې مناسبت د نړۍ درستو مسلمانانو، آزادی غواړو انقلابیانو په تیر بیا تاسو محترمو اوردونکو ته تسلیت وړاندې کوو. عزیزانو، نن له معمول سره سم لومړی درته خبرونه وړاندې کیږي. له خبرونو وروسته بیا هم یوه سیاسي تبصره اوریدلی شو چې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د رحلت په مناسبت د رهبری دستر مقام د ځانګړي ټلویزیونی وینا په حق لده. بیا هم درته تاریخ پانه پروګرام وړاندې کیږي چې لدې ورسته هم بیا درته د غبرګولی د خونړی پاڅون په مناسبت پروګرام وړاندې کیږي. او په پای کې هم بیا په اسلام کې اخلاق ترنوالاندې پروګرام درته وړاندې کیږي چې په همدې سره زمونږ د یو ساته سهارنۍ خبرونه هم سرته رسي. parstoday.com/ps زمونږ د انټرنیټي سایټ درک ته چې تاسو پر د نړۍ او سیمې تازه خبرونه نو ډېر جالب مطلبونه اوریدل شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوسم پام وکړئ د مهال خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم لارخود په ټاکنو کې د ټولو خلکو او پرګنو په شتون باندې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی ټینګار د په اشاره سره د یو وړه او صالح کس ټاکل د ستونزو او ګډوډیو د هوارولو لارا چاره وبلله. د افغانستان د خلکو په اذهانو کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د مفکوري اثرات ډېر زیات دي. د ایران پوهنځي وده د دښمنانو اندېښنې زیاتې کړې دي. او په ایران کې د بهرنیو باندیانو د حالاتو په اړه د لویدیځوالو ناسمې ادعاګانې مطرح کیږي. اوس هم بشپړ خبرونه واورئ. د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی په ټاکنو کې د ټولو خلکو او پرګنو پښتون باندې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ټینګار ته په اشاره سره د یو وړ او صالح کس ټاکل د ستونزو او ګډوډیو د هارولو لارا چاره وبلله. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تلین په مناسبت په خپل ځانګړو او مهمو ویناو کې په ټاکنو کې د ټولو خلکو په شتون باندې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه ټینګار ته په اشاره سره د یو وړ او صالح کس انتخاب د ستونزو او ګډوډوډو د ورولو لارې چاره وبلله. او په ټولنیز عدالت باندې د ولسمشر په پای باندې او له فساد سره مبارزه او د کورنی تولید ظرفیت زیاتولو د اړتیاو په اړه د زنو ټکیو په بیانولو سره زیاته کړه. خلک دې په ټاکنو کې د ګډون او د نورو د تشویقولو لپاره ځان ملزم وګاڼي. د رهبری ستر مقام تر انقلاب بریالیتوب ورسته په شپږو میاشتو کې اسلامي جمهوریت د نسکوریدو په اړه د نړیوال د سلطه غواړي ناسم وړاندوینو ته په اشاره سره هم زیاته کړه. د امام کرندتوب او صلابت او په جنگ او نورو مسلو کې د ولس ځلانده بریا دغه پروپاګاندا کمزوري کړه. خو دا حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ لا رحلت اورستا د اسلامی جمهوریت بدغواړو او زالبیادن نظام د زوال پاړه خپل شومه هله تکرار کړي. هغه د انقلاب په لومړیو کې د اسلامی جمهوریت د پرمختګ او د اقتدار د دښمنانو د وړاندوینو ماتې ته په اشاره سره زیاته کړه. د امام خمینی د نظام د پاتې کېدو پرتمین راز د دوو ټکیو یعنی جمهوریت او اسلامیت ملتیا وبالله. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ مفکوره د افغانستان د خلکو په ذهنونو کې ډیر زیات اغیز لري. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیہ د سیاسی او اسلامی زلیدونکو کارنامه او لا آزادی غواړو څخه په ملاتړ او د اسلامی مفکوره د بیا راژوندۍ کولو په لړ کې د بیساری خدماتو په ترسره کولو او لا افغان پرتمین مسلمان ولس څخه په ملاتړ او د افغانستان د علما او خلکو په نس کې لا ځانګړي زی څخه برخمن دي. د افغانستان په ټولنه کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه شهرت څه په خارونو او څه په لیرې پراتو سیمو کې دومره دی چې علما د پوهنتون استادان محصلین او د افغانستان خلک د اسلامی هویت د احیا کوونکي د آزادې غواړو او د استکبار سره د مقابله او د معنویت او ساده ژوند سمبول بولي. که څه هم سږ کال په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د کرونا د درېیمې څپې د راتلو له امله مراسم بند شوي او دغه وضعیت د دې سبب ګرځېدلی چې خلک د امام راحل د تلین ډله ییز مراسم ترسره نه کړي، خو د اسلام د دغه بزرګوار رهبر په یاد کې آنلاین ویبنارونه او برنامه ترسره کیږي. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي محمد فیاض اورزګانی ویل چې امام خمینی رحمت الله علیه په معاصر پړاو کې د محمدی سوچا اسلام راژوندۍ کوونکی دی چې د خپل ځلانده کارنامې او د اسلامی جمهوریت په بنسټ ایښودلو سره د اسلام اصلي هویت راژوندۍ کړ او د استکبار د دسیسو په وړاندې په فکری کلتوري او سیاسي مبارزه سره د اسلامی اصیل فرهنګ دښمنان اسلامی نړۍ ته ور وښودل. په کابل کې د پیغمبر اعظم د فرهنګي مرکز مشر سید هادی هم ویل چې امام راحل د ایران د اسلامی انقلاب په کامیابه کولو کې سره یو ځلې بیا د اسلام ځواک او صلابت نندارې ته وړاندې کړ او د دین او سیاست تړاو یې راژوندې کړ. د افغانستان یو بل وتلی عالم محمد ابراهیم فضلی هم د دې خبرې په کولو سره چې د ایران اسلامی انقلاب د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په مشری اسلامی کلتور او آزادی غواړي مفکوره مطرح کړل، ویل امام د اسلامی مذاهب په تقریب یا نقدیوالی کې ستر ګامونه اوچت کړ چې اوس یې هم د برکتونو کتون کیو. د افغانستان د اسلامی نهضت د ګوند مشر او د اهل سنت او وتلی عالم محمد مختار مفلی هم د امام راحل د شخصیت په اړه په خپلو ویناو کې وفرمایل د قدس د ورځې نمونه د وحدت اونۍ او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې له مظلومو ولسونو څخه ملاتړ په سیاسي او مذهبي ډګرونو کې د امام راحل له تلپاتې اقداماتو څخه دي چې په برکت یې ورځ تر بلې اسلامي نړۍ منسجم کیږي او مسلمان ولسونه راویخیږي. تر دې مخکې هم هر کال د افغانستان مسلمان خلک د غبرګولی په میاشت کې د امام راحل د خدماتو په قدرونه کې مراسم او غونډې جوړولې ترڅو د هغه د مفکوري یادونه وکړي، خو سږ کال د کرونا د وبا له امله دغه فرصت له افغان اولس څخه نیولې شوې ده. د ایران پوهنځي ودې د دښمنانو اندېښنې راپارولې دي. د ایران د پوز د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز مشر ویل چې دښمنان د ایران له پوهنځي ودې او ځان بسیاینې څخه سخته ویره لري. د ایران د پوز د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز د مشر بری جنرال احمد رضا پوردستانی یعنی ساینس پو شهید محسن فخری زاده ته په اشاره سره ویل چې فخری زاده په پوهنیز او اخلاقی ډګرونو کې یو وتلی کس و چې د ایران دښمنانو له ویرې او مایوسۍ له امله د هغه په تیرور لاس پورې کړ. د خبرګولی 15مه نیټه د ایرانی ملت د اسلامي سر غورزنګ پیلامه ده. نن د خبرګولی 15مه نیټه چې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له تاریخی پاتسون سره برابر ده. جمهوری اسلامی ایران په 1422 هجری لمریز کال کې یعنی په 1903 میلادي کال کې د خرداد یا د خبرګولی د 15مې نیټې پاتسون د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د بدلن پیچومې او د ایرانی ملت د اسلامي غورزنګ پیلامه با. د پهلوی رژیم عواملو د او ات 500 لمریز کال د خبرګولی په 15مه نیټه په یوې ډېرې ترخې پیښې کې د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په روشنګرانه سرګندونو او ویناو پسې هغه حضرت د قوم په فیضیا مدرسې کې په هغه باندې تیرې او حمله وشوه او په دغه سپیڅلي ښار کې هغه ونیول شو. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د قوم په فیضیا مدرسې کې د حسینی عاشورا په ورځ په یوې او غاخ ماتون کی او کلکی او محکم وینا کی دا پهلوی رژیم جنایتونا او لا سهونیست رژیم سرا دا پاچا اڑی کے پا کلکا وغندلے. دا ایران پا بیلا بیلو خرونو کی دا حضرت امام خمینی رحمت اللہ تعالی علیہ دا نیولو پا غبرگون کی مظاهره تر سره شي او دغه د پاچا رژیم پر ضد ډېرې پراخې مظاهره وي. په دغه ورځ د پاچا رژیم ګوډاګیانو په کوم کې په یوه ستر جنایت لاس پورې کړ او ګڼ شمېر عالمان او عادي خلک یې شهیدان کړل. مونږ یو ځل بیا د غبرګولی د 15مې نیټې د مظلومانه ورځې په مناسبت تاسو ته یو ځل بیا تسلیت وړاندې کوو. په ایران کې د بهرنیو بندیانو د حالاتو په اړه لویدیځو ناسمې ادعاګانې مطرح کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې مشر په ایران کې د بهرنیو بندیانو د حالاتو په اړه د لویدیځو هیوادونو ادعاګانې دروغ وبللې. د ایران د اسلامي جمهوریت د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې مشر علي باقری کنی په ایران کې د سیاسي بندیانو د نوړه حالاتو په اړه د لویدیځو هیوادونو د ادعاګانو په غبرګون کې وویل چې دا د لویدیځو هیوادونو لوبه ده چې تر دې مخکې مهم لیدلې ده. باقری کنی زیاته کړه د نورو هیوادونو سره په تعامل کې تیار یو چې د هغوی ځینې خارج خوشي کړو تر څو د بهرني بندیان د خپل بند پاتې موده په خپلو هیوادونو کې تیر کړي. نوموړي ویل چې په ځینو موردونو کې بهرني بندیان نه دي حاضر شوي چې د ایران له زندانونو څخه خپل د هیواد زندان ته منتقل شي. د ایران د قضایه قوې د بشري حقوقو د کمیټې مشر څرګنده کړه چې د لویدیځو هیوادونو له لورې مطرح شوې خبرې له شواهدو او اسنادو پرته او چټي ادعاګانې دي. د ملګرو ملتو استازي د افغانستان په اړه له ایران سره سلا او مشورې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي د افغانستان په چارو کې د ایران د اسلامي جمهوریت له ځانګړي استازي سره خبرې اترې وکړې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي جان آرنو د افغانستان په چارو کې د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي ښاغلي محمد ابراهیم طاهریان سره ټلیفوني خبرې وکړې. په دغه تماس کې دواړو لورو د افغانستان د حالاتو په اړه د سلا او مشورو ترڅنګ د سولې د راتګ لپاره په خبرو اترو او سیاسي حل لارو باندې ټینګار وکړ. همدارنګه د افغانستان د ملګرو ملتو او ملګرو هیوادونو ترمنځ د اجتماع او اجماع رامنځته کولو لپاره د ملګرو ملتو پر رول لوبونه هم تاکید او ټینګار وشو. د دې مهال خبرونه لا پاملرنې مو یوه دنیا مننه. دا تهران دی نه
سیاسی تبصرا
د رهبرې د ستر مقام لالوري د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د تلین په مناسبت ځانګړي وینا په ارتباط سیاسي تبصرې تاسو پام راګرځو. د اسلامي جمهوریت د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه تر ټولو مهم نوښت بلل کیږي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود و فرمایل زمونږ هیواد او ولس نن سبا او پر راتلونکي کې ضرورت لري چې د معزز امام یاد او خاطره ژوندۍ وساتي او ساتنه ورڅخه وکړي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای د اطلاع رسونې دفتر لا راپورټ سره سم د اسلامي انقلاب معظم لارښود د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دوه درشم تلین په مناسبت نن په ژوندۍ بڼه په ټلویزیون کې په خپل ویناو کې ټینګار وکړ چې د بزرګوار امام تر ټولو مهم نوښت او ابتکار همدغه اسلامي جمهوریت دی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ زمونږ د بزرګوار امام کار دا و چې د اسلامي جمهوریت فکر او نظریه رامنځته کړه او هغه د مختلفو سیاسي نظرونو په ډاګر کې راوسته او بیا یې پې پلی کړ. هغوی زیاته کړه د نړۍ په سیاسي جوړښتونو کې چې په تیرو دوو پیړیو کې رامنځته شوي دي هیڅ یو داسې نظام مې نه دی پیژندلی چې د اسلامي جمهوریت په شان یې د ړنګېدو وړاندوینې او پراپیګنډې شوي وي. د اولې ورځې څخه هغو بد غواړو چې نه یې وختل د اسلامي جمهوریت د نظام رامنځته کېدا ومني وویل چې دغه نظام به تر راتلونکو دوو میاشتو پورې نسکور شي. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای څرګنده کړه د هغو دغه ډول لیدلوري له نورو انقلابونو څخه سرچینه اخیسته ځکه چې په نړۍ کې د انقلاب په پایله کې اکثره رامنځته شوي نظامونه اول له جوس او جذبې څخه ډک و خو وروسته بیا له زوال سره مخامخېدل. اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل د دغه نظام د ثبات او د پاتې کېدو راز په دغو دوو ټکو کې نغښتی دی، جمهوریت او اسلامیت. یعنی ولس او اسلام جمهوری د خلکو په معنا ده او اسلام یعنی مذهبي ولس پالنه. هغوی زیاته کړه زمونږ د بزرګوار امام ستر کار دا و چې د اسلامي جمهوریت دغه نظریه رامنځته کړه او هغه یې د بېلابېلو سیاسي نظرونو په ډګر کې راوسته او پل یې هم کړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود وفرمایل امام رضوان الله تعالی علیه له مختلف اړخونو من جمله د پوهې او دینی معرفت له نظره یو بزرګوار او ستر انسان وو. د دغه نظریې د رامنځته کولو تر شا له اسلام څخه د امام ژوند پیژندنه او معرفت نغښتی دی. هغه اسلام پیژانده او پوهیدل چې اسلامي حاکمیت د اسلام اصلي پیغام دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه‌ای زیاته کړه امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د خدای په توکل او په ولس باندې په باور او له دین څخه د خپلې پوهې په مټ پکلکه ودرید او د اسلامي جمهوریت نظریه مخته بوتله او دغه ستر نوښت یې په عملی ډګر کې پلی کړ. دا چې دین باید حاکم اوسی او خلق په دې حاکمیت کې رول ولوبي یوه جذباتي فیصله نه ده، بلکې د اسلام له متن څخه رایستلې فیصله ده. که څوک د دې منکر اوسي نو له قرآن شریف څخه یې سمه اخیستنه بیا نه ده کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږه یو ساعته سهارنۍ خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو قدرمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه ومنئ عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کیږي. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1428 هجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر له 24مې او د 2021 میلادي کال د جون له 15مې نیټې سره سمون خوري. یو زر دوه سوه یو دیرش کاله پخوا د 211 هجری قمری کال د شوال په 24مه نیټه د 3مه هجری قمری پیړۍ یو مشهور محدث او پوه عبدالرازق صنعانی په 15 کلنۍ کې په یمن کې وفات شو. هغه یو باخبره او پرهیزګار عالم و او د هغې زمانې ډیرو عالمانو د هغه له پوهې استفاده وکړه. د غلبه رتبه فقیه چې د عمر په وروستیو کې خپل نظر هم له لاسه ورکړ د قرآن مجید له نامتو حافظانو ګڼل کېده. د هغه په تالیفاتو کې تفسیر قرآن ته اشاره کولای شو چې د هغه یوه خطي نسخه د مصر په خزانې کې ساتل کېږي. یو سل یو کال پخوا د 1299 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د انګریز استعمار په وسیله د ایران چورتالان او د قاجار حکومت د استبداد او سرسپارلیتوب پر ضد د میرزا کوچک خان جنګلي په مشرۍ د ایراني او ازادۍ غواړو پاڅون پیل شو. د دغه پاڅون منظومول د اتحاد اسلام په نوم کمیټې په غاړه درلود چې د سید جمال الدین اسدآبادي، سید عبدالرحمن کواکبي او شیخ محمد عبدو په څیر د مسلحو متفکرانو له لیدتوګو څخه په الهام اخیستلو سره رامنځته شوې او موخه یې له مستبدو واکوالانو او د پردیو له نفوذ سره د مبارزې په خاطر د اسلامي هیوادونو اتحاد و. میرزا کوچه خان جنګلي چې د ایران حالات خراب او هیواد یې د پردیو تر سرتې لاندې لیده د اتحاد اسلام غورځنګ له لیدتوګو سره ګروهنه پیدا کړه او په لټه کې شو چې د پوځي تشکیلاتو له منظمولو سره د داخلي استبداد او بهرني استعمار سره مبارزې ته مخه کړي څو ایران وژغوري. د میرزا کوچه خان او د هغه د ملګرو له مبارزو سره سره د شوروي کمونیستي رژیم ځینې پلویانو چې د میرزا کوچه خان جنګلي د پیروکارو په لیکو کې نفوذ کړی و د جنګل له غورځنګ سره یې خیانت وکړ. بلاخره د جنګل غورځنګ چې د هغه پړاو یو جړه ایز خوځښت ګڼل کېږي د رهبرانو د اختلاف او د بهرنیو استعمارګرو د دسیسو په اله څوکه څوکه د دړې وړې کېده او نابودۍ په لور وکاچل شو. بلاخره دغه استبداد ضد او خپلواکې غواړي غورځنګ ته خورا وروستی ګزار هم د رضا خان پهلوي په لاس ورکړل شو او د میرزا له وژلې سره دغه پاڅون ختم شو. اته 500 کال پخوا د 1228 هجری لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه د ایران مسلمان ولس د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د نیول کېده د اطلاع د ترلاسه کولو وروسته د باچا رژیم پر ضد پراخې مظاهرې وکړې. حضرت امام خمینی د قم په فیضیه دینی مدرسې کې په خپل اشوا کوونکي او تاریخي بنا پسې څو ورځې مخکې د باچا رژیم مامورانو په لاس نیول شوی و او د هغه د نیولې په اعتراض کې د ایران د مسلمانو خلکو مظاهرې پیل شوې. د رژیم مامورانو له دغه پراخ خوځښ سره د مقابلې لپاره پر مظاهره کوونکو یرغلونه وکړل او په ډېرې سختۍ سره یې وځپل چې له امله یې زیات شمېر مسلمانان شهیدان او ټپیان شول. د ایران د مسلمان ولس د غبرګولی د 15مه نیټې خونړۍ او تاریخي پاڅون په حقیقت کې د پهلوي رژیم پر ضد د ایران د ولس د انقلاب د پیلېدا ټکی و او د ایران راتلونکي ټولنیز او سیاسي برخلیک یې وټاکه. د 1224 لمریز کال د غبرګولی د میاشتې په 15مه نیټه له غورځنګ وروسته د شال څیرې او د هغه د حکومت له ریاکارۍ پرده پورته شوه او د هغه اسلامي او ولسي ضد ماهیت نندارې ته وړاندې شو. له دې نیټې وروسته د حضرت امام خمیني په مشرۍ د ایران د مسلمان ولس مبارزو هم هغه راز دوام وموند څو بالاخره د 1215 هجري لمریز کال د سلباغې په 28مه نیټه اسلامي انقلاب بریالی شو.
برخلیک ټاکون کی ورځ ګل نوریدن کو سلامونه مومنه. د ایران د ولس د مبارزانو په تاریخ کې د غبرګولی د میاشتې 15مه نیټه یو مهمه برخلیک ټاکون کی ورځ ده. دغه مهمې او تاریخي پیښې د ایران د ولس په برخلیک ژورې اغیزې وشیندلې چې د اسلامي انقلاب د کامیابۍ سبب وګرځېدې. له دې امله دغه پیښه د سلطې له نظام سره د ایران د ولس د مبارزو په جوړولو کې مهم ټکی او د بدلون پیچومې دی. په دې اړه یوې وینا ته ستاسو پام راګرځو. عزیزانو، د ایران سیاسی تاریخ زنی پیخی تجربه کړی چې له سلطې سره د مبارزې او د استبدادي نظامونو د نفی کولو عینی بیلګه ده. د غبرګولی د 15مه تاریخي پاڅون هم دغه شان ځانګړتیا لري. د غبرګولی د 15مه پاڅون له سیاسي، ټولنیزو او دینی توکو جوړ شوی. هغه پاڅون نه چې د استکباري قدرتونو په خلاف د ایران د ولس د تاریخي مبارزاتو په بهیر کې شوی او د ایران په سیاسي بدلونونو کې ډیر اهمیت لري. خو په دغه برخلیک ټاکونکو پیښو کې د پردیو له دسیسو سره د ایران د ولس مبارزه د ایران د ولس په انقلابي دریدنې کې یوه مهمه پیښه ګڼل کیږي. د غبرګولی د 15مه ماهیت په ایران کې د امریکا له لاسوهنو سره مخالفت و. د 1953 کال د کودتا پشان اقدامات او لاغې ورسته سیاسي پیښې چې د کیپیټلیشن د رژیم د ټینګولو پشان د استکباري مداخلې تر اوجه په مخ لاړ، هغه مهمې تاریخي پیښې چې د 1963 کال د جون د خونړۍ پاڅون د جوړېدو او په نهایت کې په ایران کې د پادشاه د ظالم رژیم د ختمېدو زمینه جوړونکې شوې. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د غورزنګ سیاسی او فکری بنیاد د سلطې نفی کول وو. حضرت امام خمینی په 1963 کال کې په خپل مشهور وینا کې چې د هغوی د نیول کېدو او بیا د جلاوطنې سبب وګرځېده وښودله چې د غبرګولی د 15مه غورزنګ د استکبار ضد ماهیت لري او له همدې امله دغه پیښې د ایران د ولس په انقلابي پاڅون ډېر اغېزه وشیندله او د سلطې له نظام سره د ایرانی ولس د مبارزو په جوړېدو کې د بدلون یو ټکی بین بدل شو. امام خمینی د غبرګولی د 15مه په تاریخي حرکت کې له ایران سره د امریکا استکباري رابطه په داسې شرایطو کې چې په ایران کې د شاه سا ډوبوونکي او ظالم رژیم د هیڅ ډول اعتراض او نیوکې اجازه نه ورکوله چیلنج کړ. دغه انقلابی حرکت د ایران سیاسي ټولنیز بدلون نوی مرحلې ته ور داخل کړ چې په چټکتیا سره پراخ شول او د پادشاه له رژیم سره د مبارزې بنیاد وګرځېدل. د غبرګولی د 15مه پاڅون د پادشاهي رژیم لخوا د دغه غورځنګ په ځپل کېدو سره ظاهرا ختم شو، خو دغه انقلابي غورځنګ ماته ونه خوړه او له هېواده بهر د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه مخینې له جلاوطنولو سره سره د اسلامي انقلاب د کامیابۍ زمینه جوړون کې شو. شنان دی باوری دی اسلامی انقلاب نه د ماکود استعماری ضد غورځنګ د تاریخی حرکت د مشروطه د ولسی او عدالت غواړي انقلاب د تیلو د ملي کېدو د غورځنګ او د غبرګولی د 15 په پاتسون سره کامیاب شو. عزیزانو، لکه څنګه چې حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خپلو ویناو کې په زلونو د غبرګولی د 15 پاڅون د اسلامي انقلاب د پیل د ټکی په توګه یاد کړي، د دغه غورځنګ په پیدا کېدو سره په ایران کې د پادشاه له حکومت سره په مخالفت کې د سیاسي غورځنګونو لپاره زمینه برابره شوه. له همدې امله د غبرګولی د 15 غورځنګ په وروستیو ګامونو کې د واکمن استبدادي نظام په خلاف د ایران د ټولنې په بیلابیلو پرګنو کې د خپګان د څپې د پیدا کېدو سبب شو چې د یوې لویې بیدارې د پیل لپاره یو پاڅون او د لوی انقلاب حرکت لپاره زمینه جوړونکې شو. د غبرګولی د 15 د پاڅون مهم ټکی د ظلم او فساد په وړاندې دریدلو تشکیلول چې د دغه پاڅون د خپرېدو سبب وګرځېدل. د دغه ځانګړتیا د اسلامي جمهوري نظام سیاسي مفکوره جوړوي چې د امام خمینی له سیاسي افکارو په الهام اخیستو سره د حق او عدالت په لاره کې په مبارزې ټینګار کوه. د غبرګولی د 15 نیټې د انقلابی حرکت اصلي جرړه باید د ایران په خلاف په استکباري سیاستونو او لاسوهنو کې وګڼو چې د ایران په سیاسي تاریخ کې هم له انقلابه مخته او هم رسته په زلونو تکرار شوي امریکا خپل غالمانه کارونه هیڅکله نه دي پرېښودلي. له دې امله د غبرګولی د 15 پاڅون ته په یو تحلیلي نظر سره اساسي مسئله له ایران سره د امریکا استکباري چلند دی. د غبرګولی د 15 نیټې د پاڅون جرړو ته کتنه ښیي چې هغه څه چې په ایران کې دغه غورځنګ د جوړېدو او د اسلامي انقلاب د راتللو سبب شول، د هغه وخت یو لړ سیاسي ټولنیز بدلونونه وو چې د دغه پاڅون په جوړېدو کې مهم رول درلود. د دغه مسلې مهم اړخ د 1945 کال په اګست کې له کودتا وروسته چې د مصدق د قانوني حکومت د نسکورېدو سبب شوه، د ایران په وړاندې د امریکا بهرني سیاست و چې د امریکا او انګلستان په غوښتنه د شاه ظالم حکومت په ایران کې ټینګ شي. هغه اسناد چې وروسته په رسندویو کې خپره شول په یو ډول د زمري د میاشتې د 23 په کودتا کې د امریکا پر رسمي رول اعتراف دی. د سی آی ای لخوا خپره شوي اسناد په دغه کودتا کې د لویدیځوالو پر رول تایید دی او د سی آی ای لخوا د دغه کودتا په برابرولو ښکاره دا کېدل دي. د هغو اسنادو له مخې چې پر رسمي ډول د امریکا د جاسوسي تنظیم لخوا خپره شوي، سی آی ای 2 میاشتې مخکې د ایران د قانوني حکومت نسکورولو نقشه طرحه کړې وه. د محمد مصدق د دولت له نسکورېدو 6 کاله وروسته د امریکا سی آی ای د پټو اسنادو په خپرولو سره د محمد مصدق د دولت په نسکورولو کې د دغه سازمان په لاس لرلو اعتراف وکړ. په دې اړه په لسګونو سندونه د ملي امنیت د آرشیو لخوا چې د امریکا په جارج واشنگټن پوهنتون کې ارګان دی، د دغې کودتا له 6 کلیزې سره په یو وخت خپره شول. فارن پالیسی خبرونه په مقالې کې په دې عنوان سره چې سی آی ای اعتراف کوي چې د ایران تر سر کودتا شاو ولیکل، د امریکا د اطلاعاتو سازمان 6 کاله وخت ضرورت درلود چې رسمن او ښکاره د محمد مصدق د دولت په نسکورولو کې په خپل رول ټینګار وکړي. دغه اسناد د مصدق په نسکورولو کې د امریکا د رسمي دخالت په معنا دي، خو په نهال کې په پردیو رسنیو کې هڅه کیږي امریکا د نورو بازیګرانو په منځ کې یو بازیګر وخی چې په دې ډول د مختلفو داخلي او بارني او بازیګرانو په منځ کې د ایران د رول په مطرحولو سره د هغې رول کمرنګه وخی. ایزان و تاریخی چې د ایران په سیاسي تاریخ کې استکباری قدرتونو په وړاندې د ولسی او مذهبي ملي پاتسونو او دریدنو زلاند صفه موجود دي چې هر یو د ایران په سیاسي بدلونو کې د هغې شیندون کې بدلون پیلا موا د شنند نظر حضرت امام خمینی د ازاده انسانی کرامت او د سلطه د نفی په شان شعارونو سره په نړۍ کې د ازادۍ او دیموکراسي مدعی نظامونه وننګول او د انقلابی پاتسونو بنیاد د ولسونو پوهه او شعور وباله. حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه اسلامی انقلاب په داسې لارې کې روان کړ چې د نور لپاره بیلګه وګرځید او د غلوی حرکت اثرات د اسلامی بیدارې د بهیرنو جوړیدو او د امید او ځان باورې د روحیې د پیدا کېدو سبب ګرځېدلې دي. دا د عمله د اسلامي انقلاب په کامیابی او په ایران کې د طاغوت رژیم د وخت په ختمېدو سره له ایران سره د امریکا د دښمنۍ او نوې پړاو پیل شو. خو د امریکا او د استکباري طاقتونو د سلطې په وړاندې د ایران د ولس مقاومت او دریدل یوازې یو شعار نه و، بلکې د ایران ولس د استکباري دسیسو په وړاندې په دریدو کې خپل هوډ او اراده نړیوالو ته وښودله. د اسلامي انقلاب له عمره د کابو څلوېښتو کلونو په تیریدو سره د ایران د ولس مقاومت د دښمنانو دسیسې او هڅې شنډې کړي دي. نن د ایران ولس د امریکا له ګواښونو او بندیزونو سره سره په همغو باورونو په تکیې او د حضرت امام خمینی په اصولو باندې په پایبندۍ سره چې د ظلم او نړیوال استکبار په مقابل کې په دریدو سره متجلی شول، د ترقۍ او لوړوي په لاره کې خپلې روښانه لارې ته دوام ورکوي او د سلطې د نظام په نفي کولو سره په یو خپلواکه په ځان باور لرونکي او عزتمن اولس بدل شوی چې په ډېرو عملي ډګرونو کې د نړۍ د هیوادونو لپاره بیلګه دی او د نړۍ د نورو ولسونو لپاره هم یوه نمونه ګڼل کیږي. له سیاسي ټولنیزو نظره د غبرګولي د پنځلسمې له پاڅونه وروسته د ایران د سیاسي بدلونو وښودله چې د ایران ولس هیڅکله په مختلفو سیاسي، اقتصادي، کلتوري او پوځي ډګرونو کې د امریکا نفوذ نه زغملی. دغه پاڅون د ورځې پیغام هم د امریکا د سلطې غوښتنې په وړاندې د ایران د ولس دریدل او بیداری او په دې زمینه کې یوه بیلګه او معیار ګڼل کیږي. ایزانو تاسو د غبرګولی د پنځلسمې نیټې ځانګړي وینا اوریده. هیله چې تاسو د استفادې وړ به ګرځېدلي وي او یو ځل بیا به تاسو هغه تاریخي او عظیم حرکت چې د انقلاب پیل هم ورته یو ډول له ویلې کېږي په هغه به بیا پوه شوي. انشاءالله چې موږ سره به په دې نورو پروګرامونو کې هم تاسو یو ډول شاملېږي، هغه په دې شکل چې تاسو مونږ ته کولی شي خپل نظرونه مونږ سره شریک کړئ، زموږ پروګرامونو په اړه خپل مختلف انتقادونه یا نور اصلاحي موارد تاسو مونږ ته بیانولی شي. هغه دپاره اډرس دی زموږ parstoday.com/ps چې تاسو کولی شي زموږ په دغه اډرس زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه هم واورئ. له پر دې سربیره تاسو کولی شي په زموږ دغه سایټ کې د نړۍ او سیمې تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او داسې نور ډېر څه ولولي او همداسه واورئ. تر بل پروګرام په لوی او متعلق خدای سپارم.
لا عيش أهنأ من حسن الخلق، هیچ زندگی گواراتر نیست از حسن خلق.
اسلامی اخلاق.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنه. عزیزانو د خبرونه په دې شیبې کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی و چې د اسلامي اخلاق تر عنوان لاندې د لړۍ یو بل مطلب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوګوردونکو په دغه پروګرام کې په اسلام کې د اقتصادي اخلاقو نورې زاویې تاسو ته وړاندې کوو. ګرانو دوستانو، په تیر پروګرام کې مو دغه اساسي موضوع مطرح کړه چې د اسلام له نظره له مادي اقتصادي امکاناتو باید د الهي او د انسان دوستانه هدفونو د تحقق لپاره د یوې وسیلې او اوزار په توګه استفاده وشي، او دغه امکانات د داسې پل په شان وي چې انسان په نړۍ کې له مرګ وروسته نهایي کمال ته ورسیږي. د ژوند له داسې سب څخه د اقتصادي عدالت اصل ترګندی کې داسې مهم اصل چې د بشري ټولنې د اقتصادي راو د رسم او لارې ته اعتدال وربخشي او د هر ډول افراد او تفرید مخه نیسي. البته عدالت داسې اصل دی چې یوازې اقتصادي چارو ته بیل نه دی، او هغه باید په ټولو ټولنیزو، کلتوري، قضایي او سیاسي چارو کې تحقق پیدا کړي. د عدالت په پراختیا او جمعیت کې همدغه خبره کافي ده چې عادل او عدالت دوسته خدای هغه د خپل ټاکل شوي پیغمبرانو د غورځنګ فلسفه ګرځولې ده، او د قرآن مجید د حدید سورې په 19 آیت کې فرمایي: مونږ خپل پیغمبران په منطقي او روښانه دلیلونو سره واستول، او له هغوی سره مو آسماني کتاب او میزان یعنی له حق څخه د باطل جلا کول او عادلانه قانونونه ولېږل چې خلک عدالت ټینګ کړي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم هم د الهی پیغمبرانو د پراخ عدالت د غورځنګونو په لړ کې فرمایي: زما پروردګار ما ته د عدل او انصاف د ټینګولو حکم را کړی دی.
خو تاریخي تجربه ښودلې ده چې ظالم سرمایه داران یعنی ظالم شتمنۍ لرونکي کسان محروم او له لوږې سره مخامخ کسان څنګ ته کوي چې دوی خپل شاهانه ژوند ته دوام ورکړي. دغو ظالمو شتمنو کسانو د عدالت غواړي پاڅون په مقابل کې مقاومت کړی دی او کوي. شاید په همدې دلیل ده چې پاک خدای د قرآن کریم د حدید سورې په 15 آیت په دوام کې چې د پیغمبرانو د بعثت فلسفه د عدالت ټینګول معرفي کوي، فرمایي: وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. او وسپنه مو نازل کړه چې پکې سخت زواک دی او د خلکو لپاره پکې ګټ دی چې خدای تعالی پوښي چې څوک د هغه او د هغه یعنی خدای د رسول مرسته کوي بیل دی چې هغه وویني چې خدای تعالی پیاوړی او ماته نه خوړونکی دی. د قران کریم دغه آیت دغه پیغام لري چې د هغه شتمنو خلکو چې د ولست شتمنی او د چورتالان کولو په بیا په ناز او نعمت یعنی عشرت کې ژوند کوي، د مقاومت کولو په وړاندې د قدرت له اعمالولو پرته د عدالت ټینګېدل امکان نه لري. د اسلام لا ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم سره چې د عادلانه نظام د جوړولو هڅه یې کوله، د مکې د اشرافو یعنی شتمنو خلکو پرله پسې نښتی او ټکرونه داسې ښکاره بیلګې دي چې ښیي د قدرت او د شتمنۍ مظاهر په ګواښ تمې ورکولو، د شخصیتونو په ترور کولو او جنگ رامسته کولو سره په سخته د عدالت له ټینګېدا او اجرا کېدا سره مخالف دي، او په نهایت کې د پاک خدای ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم د حکومت په جوړولو سره وتوانید د قدرت په اعمالولو سره له ظالمانو توپیرونه او لپرګنیزو واټونو سره مبارزه وکړي او د محرومو او بې وزله پرګنو د استثمار او زبېښاک مخه ونیسي. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم په ښه ډول پوهېده کچیرې اقتصادي عدالت وي په داسې بڼه کې به هر سړی د سالمو او د اقتصادي فعالیتونو او هڅې او د هغه حق پر اساس چې لري د دغه اقتصادي عدالت له بریاوو برخمن شي، پرته له دې چې په اسلامي ټولنې کې د محرومانو د بدبختۍ او فقر او د شتمنۍ د غونډوونکو د ظالمانه او د انسان ضد چارو د زغملو نښه موجوده وي.
خواګور دنکو د اقتصادي عدالت د ټینګولو یوه نښه د شتمنو خلکو او د محرومانو ترمیند پرګنیزو واټنونو یعنی طبقتي فاصلو نه پیکول دي. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دې لپاره چې بشری دنیا ته وښایي چې په اسلام کې اقتصادي عدالت د سرمایه‌دارۍ د ټولو نظامونو په پټه یو انسان دوستانه ایډیال او هدف دی. د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یو ورځ خپل یو ملګری چې ډیر بې وزله وو او څیره یې ښکلی نه وه د یو شتمن سړي کور ته واستوه چې خپله لور ده ته ورکړي چې دی ورسره واده وکړي. هغه د پیغمبر اکرم حضرت محمد په حکم لاړه چې له نوموړي شتمن سړي څخه لور وغواړي. د انجلۍ پلار په ډیر تعجب سره له هغه پوښتنه وکړه، پر اختیا ووایا چې د خدای رسول دغه کار لپاره استولې؟ کله چې هغه شتمن سړي ته وویل هو، نو شتمن کس وویل زه باید په خپله د رسول الله صلی الله علیه وسلم مزار ته ورشم او له رسول الله څخه پوښتنه وکړم، پر اختیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د زما د لور د غوښتلو لپاره رالیږلې؟ کله چې د سړي لپاره روښانه شوه موضوع حقیقت لري، بیا یې هم شک درلود. آیا خپل لور دغه بې وزله سړي ته چې څیره یې هم ښکلی نه وه ورکړي؟ هغه سرګردانه و چې هغه ته څه ځواب ورکړي. په دغه وخت کې د شتمن سړي بصیرت لرونکي لور خپل پلار ته وویل، آیا ته غواړې چې د خدای پاک د ګران رسول حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم غوښتنه ونه منې؟ د شتمن سړي لور خپل پلار ته وویل، زه د پیغمبر په شان نظر لرم چې له دغه ځوان سره واده کوم، او ته هم د خدای د رسول د رضایت د ترلاسه کولو لپاره له دغه پیوند یعنی واده کولو خوشحاله شي.
هو دوستانو، کچیرې د ټولنې په وجود کې د عدالت غوښتنې کلتور نهادینه او سیستماتیک شي، د ټولنې د بېلابېلو پرګنو ترمنځ جعلي سرحدونه، د ویاړونو او فخرونو خرڅول او د امتیاز غوښتنې ټول ظالمانه توپیرونه رنگ بایلی، او د ټولنې په ټولو کسانو کې به د مرستې، د دوستۍ او د نورو په درد د پوهېدا او د اتحاد او د پیوستون رو ژوندی کیږي. د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د دا ډول عادلانه او اساسي لیتوګې پرانا کې وتوانید د مسلمانانو ترمنځ د ورور ګلوي د پیوند په ټینګولو سره ایدال اسلامی ټولنه رامنځته کړي، په دې ډول چې خلک د خپل ژوند ټول امکانات په مینې او دوستۍ سره یو بل ته ورکړي او هغوی د خپلو ضرورتونو د پوره کولو لپاره له کوچنۍ اندېښنې پرته له ګډو امکاناتو هم استفاده وکړي، او حتی د جهاد په وخت کې یو کس د خپل مجاهد ورور په نشتون کې د هغه د کورنۍ سرپرستۍ او د ټولو ضرورتونو د پوره کولو کار په غاړه واخلي. په دې سربیره کله چې مسلمانان د مکې له عدالت سره د مبارزه کوونکو شتمنو کسانو د شکنجو، ځورولو، بایکاټونو او د ګواښونو په دلیل مجبور شول، خپل ټول شتمنۍ او ژوند پرېږدي او مدینې ته هجرت وکړي. د مدینې خلکو له تر ټولو کمې تمې پرته دغو مهاجرینو ته خپل امکانات ورکړل. دا ډول انساني او عادلانه ژوند د سبک سوکه سوکه داسې زمینه رامنځته کړه چې د ایثار یعنی په ځان باندې د نورو خلکو د ضرورتونو په مقدم ګڼلو سره یې اسلامي ټولنه د عدالت او د سرشیندنې اوج ته ورسوله. قرآن کریم د دغه الهام بخښونکي او مهمې ځانګړنې په بیان کې فرمایي: ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، او په خپلو زړونو کې هغه څه چې مهاجرینو ته ورکړل شوي دي ضرورت نه احساسوي او هغوی په ځانونو باندې مقدم ګڼي، که څه هم دوی په خپله ډیر اړمن وي.
عزتمن اردوونکو، په اسلام کې د اخلاق نومې دغه پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
ګران مینوالو، ډیره مننه چې تر پای ما زموږ سره ملګرتیا وکړه. که غواړئ چې په انټرنیټ زموږ ژوندۍ خبرونې واوري یا پرې خبرونه تبصرې او نور مطلبونه ولولې، نو زموږ د سایټ ادرس در سره ولیکي: parstoday.com/ps parstoday.com/ps. ګران اوردونکو، نور مو په لوی او مهربان خدای سپارو. علام مل او ملګری.